د درنو دوستانو السلام علیکم تاسو هم او خبرونه ته بخیر راغلاست سات د ساره ته بجې سوې د ازادي رادیو دغه یو سات خبرونه به زفرشته جلال زید ته وړاندې کړم او په خبرونه کې به د سیمې او افغانستان پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات وایم. اول د دې سات د مهمو خبرونو سرخط. پینی مانی پرنو ویل سره لدی چې وسلوالو طالبانو د خبرو اترو د ځندولو اعلان کړی. متحد ایالات شمن دي چې په افغانستان کې به د سولې او د پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د مرستندویو پروګرامونو مسؤول وایي چې د سوریې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکارۍ د سازمان یو ګډ ټیم به د رواني اونۍ په وروستیو کې سوریې ته ولاړ سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې خاص استازی کوفی انان به نن د امنیت په شورا کې د سوریې د حالاتو په اړه خبرې وکړي. او په عراق کې د کوردی رهبرانو مشرانو ژمنه کړې چې د دې هیواد د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي چې پناه وروړي د عراق حکومت ته نسپاري. په مکرې د خبرونو تفصیل ته سپینې ماڼۍ پر نو ویل سره لدی چې وسلوالو طالبانو د خبرو اترو د ځنډولو اعلان کړی. د امریکا متحد ایالاتونو ژمن دي چې په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې بهیر جاري ساتي او ملاتړ به کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جکانی ویلي امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي او د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره تر سیاسي هڅو پرته بله غوره لار نسته. د جرمنی دفاع وزیر ټامس ډی مایزيري وایي چې د افغانستان د غوښتنه چې ناتو دی په 2013 کال کې د امنیتي چارو مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري د ناتو په پروګرامونو کې کوم لوی بدلون نه راولي. د جمهور رئیس حامد کرزي د هغو څرګندونو په اړه خبرې کولې چې پرون یې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونو ته دي تر ټاکلي وخت مخکې یعنی په 2013 کال کې د امنیتي چارو مسولیت وسپارل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د غوښتنې ته په توجه چې بهرني ځواکونه د افغانستان د کلیو او بانډو څخه ووځي امریکا باور لري چې افغان ولسمشر غواړي دغه چارې سملاسي ترسره سي. پرون د جمهور رئیس حامد کرزي د بیاندوی دفتر په خبر پاڼه کې ویلي و چې ولسمشر کرزي د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا ته د لیدو پر مهال په دې ارتباط ژغېدلی او ورته ویلي دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان له کلیو څخه ووځي او خپلو اډو ته دي ستنه شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د انساني قاچاق په اړه د لوړ پوړو چارواکو د وی غونډې کوربه و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي په ارتباط اندیښنه څرګنده کړې ده. د سازمان په راپور کې چې د پنځم په ورځ خبر شو بانکیمون په ځانګړي ډول د سیمېزو افغان پولیسو لخوا له بشري حقوقو څخه د سرغړاوي پیښې د اندیښنې وړ بللې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې خاص استازي کوفی انان بنند امنیت شورا ته د سوریې د حالاتو او هلته د روانو خونړیو نشته د پاتره سوال لپاره پر خپل وړاندیزونو خبري وکړي. د پنجوایی ولسوالۍ کې د ولسی خلکو په وژلو د تورن شوي امریکایي عسکر مدافع وکیل وایي چې د امریکایي عسکر افغانستان ته د استول کېدو سره علاقه نه درلوده. د وکیل هنری براوني په وینا د عسکر دوه واري په عراق کې زخمي سوی وو او په خپله د او کورنۍ یې دا باور درلود چې نور یې له جګړې څخه زړه تور دی او کافي برخه یې په جګړه کې اخیستې ده. دا وایي هغه ته ویل سی وو چې بیا به ناستول کېږي. د هغه کورنۍ هم دا منلی و چې هغه به بیا جګړې ته نه ځي. او د کورنۍ ته ویل سی وو چې نور یې په منځني ختیځ کې ماموریت پای ته رسېدلی خو د سترګو په رپ کې دغه پرېکړه بدله سوه او زما په فکر دغه خبر کول لازم دي چې دا یو د هغه کورنۍ بیا جګړې ته د دل تک سره خوشاله نه وو او آماده نه وو. برونی ویلي چې تر اوسه د پنجوایي د پیښې په اړه کم معلومات لري خو داسې رپورټونه هم شته چې د نورو عواملو تر څنګ زیات فشار او کورنیو جنجالونو له امله عصبي حالت دغه عسکر دې کار ته مجبوره کړی وي. د لیبیا د ملیشو یو قومندان چې دوه برتانوي خبريالانی يرغمل کړی و پرون ویل چې دا دوه کسان د لیبیا د استخباراتو ادارې ته سپارل دي. د مصراته د پوځي لوا قومندان دغه دوه خبريالان چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې له پرستیوي سره کار کاوه په جاسوسي تورن کړی دي. د ملیشو د قومندان په وینا خبريال نیکولاس دیوس او اکاسیه له یو شمیر پټو اسنادو او تصویرونو سره نیول سوي چې د اسناد هغوی سرتیری ګڼي. د دغه لیبیایي چارواکي په وینا د دې کسانو له نیول کېدو وروسته چې د فبروري په 28مه نېټه نیول سوي دي، پرس ټیوي له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. د ملګرو ملتونو د مرستندویه پروګرامونو مسؤلین وایي چې د سوریې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو د سازمان یو ګډ ټیم د روانې اونۍ په وروستیو کې سوریې ته ځي او هلته به د دغه هیواد معاصره سویو ښارونو لکه هومس، حما او درات ورسي او په دغو ښارونو کې به بشري وضعیت له نږدې وګوري. د ملګرو ملتونو د سازمان دغه مسؤول پرون وویل چې د دې ماموریت مشري به د سوریې حکومت کوي. د دغه سفر تر اعلان مخکې د چین او روسیې 200 مرستندویه او د بشري حقونو ټولنو وغوښتل چې په سوریه کې د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وشي. د دوی دا غوښتنه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم خلاف د راپورته سویو پاڅونونو د یو کال د پوره کېدو سره په یو وخت سوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د سویف په نوم د بانکي موسسې د هغه پریکړې هرکلی کړی چې د مارچ له 12 نیټې وروسته د ایران بانکونه له دې سیستم څخه باسي. سویفت هغه نړیواله موسسه ده چې د نړیوالو بانکي تبادلو سره سروکار لري. دا اقدام به له مالي پلوه ایران نور هم منځوي کړي او ایران سره به په رسمي او بانکي بڼه له نورې نړۍ څخه د پیسو راکړه ورکړه تقریبا ناممکنه سي. د تروریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانې د وزارت مرستیال جاوید کوهن پرون وویل د سویفت دغه اقدام د هغې نړیوالې همغږۍ څرګندونه کوي چې له ایران څخه غواړي چې د خپل اتمی پروګرام په اړه دی د نړیوالو اندیښنو ته ځواب وایي. ښاغلی کوهن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه له نږدې له خپلو متحدینو سره کار کوي څو پر ایران ډیر زور واچول سي او پر دې ډول د بندیزونو اغیز زیات سي. په عراق کې کوردی رهبرانو ژمنه کړې چې د دې هیواد د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي چې پناهی وروړې ده د عراق حکومت ته ونسپاري. د عراق د کوردانو سیمه ییز ولسمشر مسعود برزانی وویل چې د الهاشمي بیرته سپارل د کوردانو له دود دستور سره مخالفه خبره ده. د وای خبرې دې ځای ته رسیدلې وي چې یو شمېر داسې وړاندیزونه هم راته وسول چې له عراق څخه بهر ته د هغه د وتلو لپاره لاره برابره کړو، خو زموږ ځواب دا و چې موږ قاچاق نه کوو او دا وړاندیز به ونه منو. که چیرې هاشمي غواړي چې له هیواد څخه ووځي لارې به ورته خلاص وي، خو که چیرې هاشمي هغومره مجرم وي چې حکومت یې تورنوي نو ولې له کردستان څخه غوښتنه کېږي چې بهر ته د وتلو لاره ورته پرانیستل سي؟ دې مسلې د عراق د کردستان د سیمې او د بغداد ترمنځ روابط لا خړپړ کړي دي. دا خبرونه قدر منو اوریدونکو سات د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې په مکلی د دې سات د خبرونې د رپورټونو لاندې معرفي ده. د خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی له نړیوالو څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له کلیو بندو څخه دی ووزي او خپل ځواکونه دي د افغانستان له لری پرتو سیمو څخه وباسي. په دې ارتباط به د سپینې ماڼۍ څخه هم د وروستیو څرګندونو جزئیات درته وړاندې سي. په یو رپورټ کې به له بلخ څخه واوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې سږ کال د نوروز د میلې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي دي او دوی وایي چې سږ کال دغه امنیتي تدابیر یوازې افغان ځواکونو نیولي دي او لږ تر لږه 2000 تنه موظف سوي دي. په دې خبرونه کې به د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي په څپو کې پروګرام دوهمه برخه درته وړاندې کړو. طالبانو ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره هغه لومړنۍ خبرې اترې ځنډولې چې هدف یې د باور رامنځته کول او د سولې اصلي خبرو ته لاره هوارول. له دې سره په یو وخت جمهور رئیس حامد کرزی په کندهار کې د 1400 ملکي افغانانو له وژل کېدو وروسته له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له کلیو او بانډو دي ووزي او د دې سیمو امنیت دي افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د ازادي راډیو د خبر څانګې په دې ارتباط یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې به یې اجمل اند وړاندې کړي.
د پنځشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په یو خبري کړي خبر پاڼه کې د امریکا متحده ایالاتو تورن کړل چې په خبرو اترو کې متردد موقف خپل کړی دی او دې کار په خبرو کې د پرمختګ مخه ډب کړي. په خبر پاڼه کې وسلوالو طالبانو ویلي چې د مذاکراتو په اړه د امریکایانو خبرې لزړه نازړه توب، بې نظمي او لایبه هم ډکې دي. د طالبانو دا خبر پانه خی د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پر هغو هیلو یو گزار وی چې هڅه کوي د افغانستان لسکلنه جګړه د خبرو اترو لارې پای ته ورسی. خو سپینې ماڼۍ ویلي د طالبانو لخوا د خبرو اترو د بندولو سره سره د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د پخلاینې بهیر ته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
feel that if there is a process that can be supported
Victoria way مکتر وس هم په دې مفکوره یو چې کایو پروسه موجوده وي چې زموږ لاټل ورته په کار وي موږ باید لاټل وکړو موږ د خبرو اترو دوام ته چمتو یو زموږ یو ځینې هدف دا دی چې افغانان پر یو میز خپل کې کینی وسلوالو طالبانو په خپل خبر پانه کې دا هم ویلي چې د ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره چې د امریکا ملاتړ ورسره دی خبرې نه کوي. لا دې سره په یو وخت افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو څخه غوښتي چې د افغانستان لکلی او باندو څخه دی ووسی. نو مولي دا غوښتنه ورسته لاغه کړي چې په پنجوایي کې یو امریکایي سرتیری په یو کلی کې تر شپاړو سیات افغان ملکیان ووشل. په یو خبر پانه کې چې پرون ماښام د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر خبره کړه ویل شوي چې ولسمشر کرزی د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی تا ته ویلي بهرني ځواکونه دي د افغانستان لکلی او باندو څخه ووزي او خپلو پوځي اډو ته دستان شي. په دې خبر پانه کې همدارنګه ویل شوي دي چې خپل افغان ځواکونه په کلی او باندو کې د امنیت ټینګولو توان لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانی ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په یو ګډه خبري غونډه کې په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د ولسی افغانانو وژنه او د تاوتریخوالي ځین نورې پیښې خواشینوونکې وبللې. خو ویل چې په جګړه کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ژمنه وکړه چې د ملکي افغانانو په وژنه کې د لاس لرونکي سرتیري د کړنو په اړه به جدي او دقیقې څېړنې وکړي. لیون پنیتا وایي موږ به بیا هم په راتلونکو میاشتو کې له نورو اسموینو سره مخ شو. دا جګړه ده. زه ډاډمن یم چې موږ ښایي بیا هم په بېلابېلو بڼو د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ شو. خو مهمه دا ده چې موږ له دې ستونزو سره د چلند توان ترلاسه کړو، څو وړاندې تلو ته دوام ورکړو او هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه یې لرو وساتو. د ولسمشر کرزی ویاند مل فیضي ویلي ولسمشر کرزی لیون پنیتا ته دام ویلي چې حکومت یې غواړي امنیتي مسؤلیتونه په 2013 میلادي کال کې تر ټاکلي وخت د مخه د ناټول ځواکونو څخه پر خپل غاړه واخلي. د وسنی پلان سره سم دا کار باید په 2014 میلادي کال کې ترسره شي.
د جمهور رئیس حامد کرزی څرګندونی مو او د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزیر څرګندونی مو په دغه رپورت کې واورېدې. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما ادارې پرون ویلي چې دوی به له مخکې څخه ټاکل سوي تګلاره تعقیب کړي. د امریکا حکومت همداراز د هغو طالبانو هغه ادعا هم رد کړه چې وایي امریکا له دوی سره ژمنه کړې وه چې په ګوانتانامو کې د دوی بندیان ملګري به را خلاصوي. له واشنګټنه د ازادي راډیو خبریال هارون باچا رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ ویان جے کیرن د واشنگتن خبریالانو ته وویل چې امریکا به له ټاکل شوي پلان سره سم له دې هیواده خپل ځواکونه وباسي او د امنیت ذمهوري به یې په 2014 کال کې ځایي ځواکونو ته حواله کړي. د نوموړي په خبره ستراتیژي دا ده چې نړیوال ځواکونه به په 2014 کال کې د جګړې له میدانه په وتلو سره د افغان ځواکونو د یو ملاتړي رول خپل کړي او بیا ورپسې په 2014 کال کې به د افغانستان د بشپړ امنیت ذمهوري د دې هیواد خپلو ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلي کیرن ټینګار وکړ چې همدغه د افغانستان زموږ ماموریت دی چې ورباندې عمل کوونکي به واوسیږو. بلې خواته د امریکا خارجه وزارت 13 ورځ د افغان طالب وسلوالو لخوا د مخې ته راغلي او هغه داو تردید وکړ چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې چې د افغان حکومت په ګډون د سولې د درې اړخیزه خبرو په ترڅ کې به په ګوانتانامو کې بندي طالب جنگیالي خوشي کړي. رسنیو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله راپورونه ورکړي چې نوموړي امریکایان د دوی لخوا د شوو و د خلافۍ او په ګڼ اړخیزه خبرو کې د طالبانو د ښکېلتیا د دروغو د دوی د داو لپاره ګرم ګرځولي او ورسره هر رقم خبرې او روابط ځنډولي. د امریکا د خارجه وزارت ویان دی ویکتوریا نولند د طالبانو د دغه الزامونو په جواب کې د واشنگتن خبري غونډې ته ویل چې له ګوانتانامو څخه د طالب وسلوالو بل کوم ذاته د انتقالولو په اړه حتمی پریکړه الله هم نه ده شوې، خو زیاته کړه چې حکومت یې غواړي د افغانستان د مسلې لخکېلو ټولو خواو سره د خبرو اترو پیل شوی بهیر پر مخ لاړ شي.
feel that if there is a process
mungo sam da esasau che kada se o parosawi che mungi imla tadkawle shu no che bayad wi kdo mung tayari us o da go khabar ta idama aur ku zamungi wazine hadaf afghanan po khpalo ke sara ke nawldi
to get afghans to sit down together
da no mawli sargandawno ta da warta khayalat izhar da spini mala bayan je kerne hamu kul chwi wail dewa siyasi hal prata da afghanistan da shkhade balkum hal warta pa nazar narazi kho payne waqt ke tingaro kul che da gas ke dolo para bayad taliban khpali wasle o gurzawi lal qaida sara ali ke wishlawi aw wadaw ki د افغانستان اساسي قانون با منی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
خدای ما تو نور هم تو فکر کی چیزی به یاد نمول کار نمکنم.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ
اوس چې نوروز ته یوازې څو د ګوتو په شمار ورځې پاته دي د بلخ څخه به په یوه ځانګړي رپورټ کې واورئ چې هلته د ګلسرخ د میلې لپاره څه تیاریانې روانې دي. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې سږکال د ګلسرخ د میلې امنیت ټول دوی نیولی دی او سلهاو تنه عسکر او پولیس یې په ښار کې موظف کړي دي څو د ګلسرخ د میلې په ورځو کې د امنیت لپاره په سیمه کې حاضر وي. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون له مزار شریف رپورټ لري.
د درې سوه درې په میرزون د پولیسو چارواکي وایي چې د نوي کال د نوروز د جشن لپاره یې د تېرو کلونو په څېر ځانګړي امنیتي تدابیري پلانونه جوړ کړي دي چې په پلي کېدو کې د بلخ ولایت ټول امنیتي ارګانونه مرسته کوي. د درې سوه درې په میرزون قمندان جنرال باباجان په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې پولیس تر هر بل وخت څخه اوس په هره برخه کې تجهیز او اکمال شوي دي او افغان امنیتي ارګانونه د نوي کال د ګلسرخ د دودیزې میلې د مراسمو د پرانستلو د امنیتي تدابیرو لپاره په خپلواکه توګه چمتووالی لري. دا وایي بلخ د هیواد یو له امن ولایتونو څخه دی چې دلته په بشپړ توګه د انتقال پروسه ترسره شوې ده. افغان امنیتي ارګانونه، ملي اردو، ملي پولیس، امنیت ملي او د شمال شریف وګړي په ځانګړې توګه د بلخ ولایت خلک د امنیت په ټینګښت کې خپل غوره رول لري. د نوموړي په ژبه چې له مخې یې موږ په خپلو افغاني امنیتي ارګانونو باندې باورمند یو او په همدې توګه د نوي کال د جشن امنیت په خپله د افغانانو په غاړه دی. نوموړي زیاته کړه د نوي کال د ګلسرخ د دودیزې میلې د مراسمو د پرانستلو په خاطر د تېر کال د امنیتي پرسونل په پرتله تقریبا 2000 امنیتي کسان زیات په وظیفه ګمارل شوي دي. په درېو کمربندونو کې مو امنیتي تدابیر نیولي دي او په اوو شریدونو کې امنیتي پرسونل په وظیفه ګمارل شوی دی تر څو د نوي کال د ګلسرخ دودیز او تاریخي مراسم د امن په فضا کې ترسره شي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د شهیدانو روح ته دعا کوو او د حق او عدالت د لارې مدافعانو ته د لا زیات خدمت کولو توفیق غواړو. په خبرونه کې زو جنا قالو کوزه او ظریف نظر ستاسو قربا یو ابراهیم هارون هم د خبرونه په برابرولو کې لمون سره مرسته کړی. عزیزانو یو پخوانی او لرغونی متل ده چې وایي په جنگ کې حلوانه ویشل کیږي. دا هم ثابته شوی چې جګړې او شخړې ورانۍ او تباهۍ رامنځته کوي، د انساني او بشري ژوند په ټولو اړخونو ناوړه او منفي اغېز کوي او نسلونه نسلونه یې له زیان څخه ځورېږي. افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې د جګړو او شخړو لمبو سوځولي او د خپل جیوپولیټیکل موقعیت له وجې په اصطلاح آرامه سا نه ده ښکلې، په وروستیو لسو کلونو کې ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. د سپتمبر د 12 متر وروسته حمله وروسته نړیوالو داسې وانګیرله چې ګوندې د القاعده او تروریزم مرکز یا ځالې په افغانستان کې دي او د همدې محاسبې پر اساس افغانستان ته عسکر واستول. په لومړیو دوه او دریو کلونو کې نسبي آرامي رامنځته شوه او له جګړو او شخړو ستړو افغانانو داسې فکر کاوه چې نور به د دغې شومې پدیدې ټغر له افغانستان څخه ټول شي او د هیواد په آبادۍ او سمسورتیا کې د لویدیځ سترو ژمنو ته هیله من شول. خو وروسته په ولایتونو او کلو کې د خلکو ځورېدل پیل شول او په خپل لاس ستړي ستومان افغانان مجبور کړای شول چې د دولت او بهرانیانو پر ضد ټوپک ته لاس کړي او ښکاره خبره ده چې شریر او فرصت طلبه مکار ګاونډیان دغه حالت ته منتظر ول. خبره بیرته جګړو، وژنو، بمباریو او ډله ییزو وژنو ته ووته او نتیجه یې دا مهال په خپلو سترګو وینو او په غوږو یې اورو. یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د بیګونه افغانانو د وژنې او ډله ییزو وژنو د بندېدو غوره لار دا ده چې افغانان په خپلو کې متحد شي، د عقل، منطق او پوهې پر اساس مبارزه وکړي او ځان باید د پردیو له احتیاج خلاص کړي. که دا کار ونشي نو وژنې او ورانۍ به همداسې روانې وي. که نن یو پردی او یرغلګر وځي، سبا له خلاصو پولو او دروازو بل رننوځي، او بیا به د شپې په تیارې یا رڼا ورځ د افغانانو سرته ټوپک نیسي. دا چې ولې بهرنیان په افغانستان کې بېګونه افغانان وژني او په دومره عصري او پرمختللو جنګي وسایلو او ټکنالوژۍ د وسلوالو او بې وسلې کسانو توپیر نشي کولای، دا به له محترمو مېلمنو نه واورو. د کابل په سټوډیو کې رابللي مېلمانه دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د نشراتو رئیس ډګروال محمد آصف، او د افغانستان د ارواح پوهانو د اتحادیې مشر ډاکټر عزیز الدین همت. دغه راز به کوشش وکړو چې د خپرونې په دوهمه برخه کې ښاغلی ډاکټر علي احمد جلالي هم د خپرونې میلمه کړو.
شنوندگان نهایت عزیز، میهمانای محترم، السلام علیکم.
ښاغلی ډګروال صاحب محمد آصف، د نوارو چې دا په پوست کې د هماهنګۍ مسله څنګه ده، د نور ستونزې چې رامنځته کېږي، د بېګنا کسانو د وژلو علتونه څه دي، که دوی داسې مختصرا خپل نظر وړاندې کړي، بیا به وروسته ډاکټر صاحب پوښتنې وکړو. مهرباني وکړئ صاحب ډګروال صاحب.
زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تشکر.
او خپل ګران همکار ته چې اوس ما سره ناست دی، همت صاحب ته. یقینا الکوزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې، د بېګناه انسانانو، د بېګناه ملکي انسانانو وژل دا یوه لویه غمیزه ده، نه تنها د افغانستان د دولت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره، بلکې دا یو غټه ستونزه ده د نړیوالې ټولنې لپاره هم. تاسو ته په یاد دی چې دغه سي مشکلات په وروستي وختونو کې او د افغانستان په تاریخ کې ډېر لوی ستونزې پیدا کړې دي او ډېر غټ سرخوګي رامنځته کړې دي. د ملي دفاع وزارت پالیسی او سیاست دا دی چې په هر طریقه او هر شکل چې کیږي باید د ملکی بېګناه کسانو وژل او د خلکو د کورونو تلاشي او نور هغه عوامل چې د افغانستان د خلکو په منځ کې بد ذهنیت پیدا کوي باید ودرېږي، او د دغه کار لپاره باید کوټلي او جدي ګامونه پورته کړو.
تشکر صاحب، مننه.
بله، خب سوال دیگر به ډاکټر صاحب همت راجع بکنیم که اگر او از نقطه نظر روانی به مسئله را تحلیل بکنن که در اردوی مدرن مثل امریکا اگر این مشکلات ایجاد شوه، در آینده در اردوی افغانستان چی باید شوه که جلوگیری از این نوع حادثات شوه. ډاکټر صاحب خوش آمدین صاحب به پروگرام.
مهربانی که ډاکټر صاحب.
زنده باشین. زنده باش. د هر سنه مخ کې خپل سلامونه جناب علي کوزي صاحب او نظر صاحب او همدارنګ د افغانستان ټول ربړ دلو خلکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو په دې باندې پوهیږئ، موږ دوه قسمه جنگ لرو، یو حرب سرد دی او یو حرب ګرم. حرب سرد چې دا ټول رواني موضوعاتو پورې تعلق لري. موږ نن سبا ګورو چې په افغانستان کې د کومې ورځې نه چې دا خارجي قواوې راغلي، البته د ملل متحد لخوا چې دلته راغلي دي، دلته موږ په ایوز د چې همیشه د پاره زموږ اردو دوی اگر چې د نظامی لحاظه د پر دوی ته بعضې سامانونه ورته ورکوي، دریشي ورته ورکوي، معاش، لیکن دوی کوشش کوي چې د افغانستان د موږ دا زړور اردو د رواني لحاظه لږ د دوی د تاثیر لاندې وي. دا ځکه چې موږ ګورو چې رښتیا هم کوم وخت کې دغه خارجي چې دلته راغلي دي او کوم وخت کې د بعضې اساکرو چې وخت پوره کیږي دوی چې بیرته امریکې ته ځي یا جرمني ته ځي، هغلته په اول قدم کې دي روان شناسانو ته معرفي کوي چې د رواني له لحاظه دوی څنګه دي. نو دلته دا چې زمونږ اساکر رښتیا هم ډېر زړور دغه دي. یو متل په خوا به خلکو ویلې که په جهان کې د سیاست د انګلیس او عربي سامان د جرمنانو، سایمنسب د ترکیې او اساکر د افغانستان که دوی سره یو ځای شي، نو ټول جهان ته دوی کولی شي چې شکست ورکړي. یعنی په دې معنی چې د افغانستان اساکر د هغه وختو ډېر زیات د دوی مورال قوي وو. لیکن متاسفانه زوز اگر چې زما ملګری دلته ناست دی، هغه پخوانی اردو، اگر چې یو تعداد هغه پخوانی سایمنسبان چې په تلویزیون کې ګورم رښتیا هم په اردو کې جذب شوي دي، لیکن بیا هم یو اندازه مشکلات دلته شته. بعضي زمونږ مثلا بعضي سایمنسبان په درې میاشتو دوه میاشتو کې دوی فرزن کورسونه ورته ایجاد دي. زه فکر کوم چې دا کورسونه دوی لپاره ډېر کار دي. نو دلته باید
ډاکټر صاحب وخه چې دا موضوع سره د سید تبل نه غانه استاسې د مسلک په ارتباط باندې مطرح کوی، د روان شناسۍ په ارتباط، که د سیوجه د اسکر لیونه ولې په خپل اسکرو ډزې نه کولې، فرض مثال نه که لیونه نو نو څنګه به اول خو یو اسکر ځان ته څنګه راوځي په هغه منطقه کې پنجوایي، خو تاسو معلوم ده چې د طالبانو ولته فعالیتونه ډېر زیات دي، هغه به راځي او به کلی ته ځي او په کلی کې خود پویږي چې کېدې شي خلک ور باندې ډزې ہوگی نو کدے دسی کلی ونے او فکر خلق دسی وای چی ممکن پم دغه خپل شاوخوا باندې خلق باندې دز کړه وای یا کوم بل عمل کړه وای ولی سره چی پلان شو د یا پلان تر ه کړه چې دسی بزم او په دې لار بزم چې ما ته zarar ونه رسیږي او به دې کلی تزم دلته بد دز کو یعنی د دې عوامل باندې خبر یو کی چې دا روحیاتی مشکل وو او کدا کوم بل علت درلود سی
نہ خیر صاحب کسوک مثلاً دغا اساکر چدل تراغلی چبیر تا خپل وطن تدید بھائی اکثر کم روانی مشکل پیدا کی یا جور خفگان یا ڈپریشن یا انگزائٹی یا استراب مشکل باندھی دو آخت حگ اسوک چپ جور خفگان یا پہ استراب باندھے آخت حگا اسکر حگا اس وقت دا جرت نہ کہی چد خپل قرارگان اوز یا بیرون دئی عملیات تر سر کی فقط دا یا وہ لو بد چد افغانستان د اردو د مورال د ضعیف کے دو دوپارہ او 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 د طالبان و د مورال د قوی قول د پاره نن سبا د خارجي عسکرو دلته د لوبې شروع کړي دا ز په تاسف په دکومه چې دغه عسکر چې غزي نه وته دی او دا عمل تر سره کړي په اول قدم کې بدون دغه نه چې رواني روان شناسان او ډاکټران دغه عسکر ماینه کی او د نږدې نه وګوري خپل والید قندار وای چې دا په رواني مرز باندې اخته دي
خلک وای چې د په عراق هم وي خدمت کړه او تقریبا یو لس کال وي د پوسره وي او څه او په دغه یو میاشت مخکې یا جنوري کې وي افغانستان ته راغلی نو کې دې چې د عراق د مرګ ژوبلې وژنو په دې باندې هم تاثیر کړی د نور مسائل خو خیر هغه به وروسته معلومه شي یعنی دا به تحقیقات نو وروسته پته ولګیږي چې خبره چیرته ده خو په هر صورت دوستانو تاسو د آزادۍ په څپو کې د آزادۍ خبرونه اورئ واقعا چې یو ستره غمیزه وه په موږ هم تاثیر کړی په ټولو هیوادوالو تاثیر کړی ده په هر ترتیب نو بیا هم هغه پښتنو راځي چې افغانان باید خپل ځان په خپله جوړ کړي باید په خپلو کې متحد شي د جګړو د ختم او د مصیبتونو پای ته رسولو لپاره باید یو قوي ملي اتحاد ته مخه کړي تر څو دغه د بهرنیانو د احتیاج نه خلاص شو یو منظمه خپل اردو ولرو پولیس ولرو او چې هر څه مسؤلیتونه معلوم وي او په خپل یعنی دغه ستونزې چې دا اوس رامنځته کیږي د دې ستونزو مخه هم ونیول شي
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه اوس یې تاسو تکرار اورئ
دگروال صاحب محمد آصف شما از نقطه نظر روانی مسئله تحقیقات نتایج ازیره چی گفته میتونین تا حالا چیز کامل نشده بفرمایید
خدمت شما عرض کنم که امو قسمی که هموطنان ما آگاهی دارن یک هیئت بلند رتبه از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در راس او لوی درستیز قوای مسلح افغانستان ستر جنرال شیر محمد کریمی قرار داشتند رفتن با منطقه با بزرگا و مسافدا و باشندگان محل صحبت های داشتند این موضوع فعلا تحت بررسی و تحقیق قرار داره بعدا معلوم خواهد شد که جزئیات موضوع چی است و ما او را خدمت بینندگان عزیز تقدیم خواهد کردیم
تشکر
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه اوس یې تاسو تکرار اورئ
حمیدی د کل عبدالله تاسو ته مخاطب یم
مهرباني وروره پوښتنه دی وکړه
زما سوال دغه دی چې دغه کوم امریکایان چې افغانستان ته راغلي دي دا خو بلا هم په قرآن شریف کې الله پاک موږ ته ویل دي دا موږ دښمنان دي او دا والی صاحب کوم خبره کوي چې مثلا دا لیونی دی یا بل دی دا دی د امریکایانو پر یو عمل باندې پر د پوښتنې کوي او که څنګه دی او که دی په خپل
وروره نه تاسو مخکې نه باید قضاوت و نشي او منتظر اوسئ چې تحقیقات وشي تحقیقات خپل امریکا جمهور رئیس ویلي دي چې دا مسله ډېره جدي نیولې ده ولې خبره دا ده چې والی م افغان دی زړه درد کوي په افغانانو باندې هیڅ فکر نه کوم داسې انسان دی چې د ماشومانو یا د ښځو یا د بېګنا انسانانو په وژنه باندې جګرخون یې زه یعنی په دې پوره باور لرم چې له موږ او تاسو نه به والی زیات جګرخون وي او متاثر به وي ولې مشکل بل ځای ده مشکل لویه خبره ده دا نړیواله ستونزه ده د افغانستان مسله د یو چا په خبره باندې کوالی ورته وی چې وزه یو هغه خلک نه وزي دا نور مشکلات هم د دم په نظر کې ونی سي پر ترتیب یو ټلیفون لرو مې ربانی
سلام ادا پات نه زری نه جان والی کو مهمان شما او شهنده های عزیز رستم شان عزیز از بغداد شما تشکر
تشکر سر مې ربانی عزیز
خوش آمدید
تشکر از شما راجی به موضوع بحث یک نظر و یک پشتشی دارم. واقعه قندهار یک واقعه قصدی و چند نفری بوده، این یک حادثه نبوده، بلکه چندین بار چنین حادثه در تمام نقاط افغانستان تخمه تکرار شده است. ما میتوانیم به طور نمونه در ولایت خوست، مثلا در ولایت مجانوردک و دیگر ولایت ها چنین حادثه رخ شده است، اما دولت افغانستان در این مورد هیچ اقدامی نکرده، بجز تقبیه و محکوم که هیچ مورد نخورده. ما چه کنیم؟ باید ما وارد میدان عمل شویم تا چنین تلفات که مردم ها و هموطنان بیچاره و زحمت کشیم و علاق میشه از هر طریق و جلوی اینها از جلوتر گرفته شد. و نظر من عدم هماهنگی بین نیروهای افغان خارجی و همچنان اختلافات فرهنگی و مذهبی بوده. تا زمانی که خارجی ها از این خاک خارجی شدن چنین حوادث تکرار صورت میگیرد. و همچنان پرسش من از آقا آصف این است که اینها زمانی که ما حکومت داریم، دولت داریم، وزارت داریم، چرا اینها موانع ایجاد نمی کنند، جلو اینها را نمی گیرند که تا چنین حوادث رخ ندهد و هیچ هماهنگی هم نرد. دو سرباز این سرباز از قطعه می برد، مردم را علاق می ساد، بعد هم می گیرند که دیوانه بوده، دفتر دیوانه بوده، چرا دوستان بوده، سرباز را نزده است. خدا کند که اینها در این مورد اقدام کند،
تشکر، پوش
رخ ندهد. تشکر
منو ننیدیس کرده و دانسه یا بل تلفن لرو ازادی رادیو دمیر بانی
د کابل دا څنګه خبرې کوم
مهرباني سي
خبر تاسو تاسو مرمو ته تاسو ورډین کړه او سلام باندې سلام نه ما په ټنا دی په ټنا یو ته کار نظر بولې خو دا تر دیوان ته تفسیر او دا ځان هو ډیر زیات کیږي او دا سلام نه پیژو ورني کی څه ډول نه دی او کار څنګه دی دا غوانم ته تر چې ته سره یو ځای شي یو موټی شي یو اتفاق یو اتحاد شي او دا دوستان بوله که دخمانان بوله باید دی وطن او رک شي.
بله بله کرده ودان نظر دی واردل شو. تشکر سب ترم ملمنو تاسی که دا پختنیم یاداش کریم ربانی سلان رزوابون ور که بیو
مدنه صاحب که اجازه می دا دی اما هنگی پر ارتباط زبا یو سورت که
مربانی سب
مربانی
سب
دا ورور ویلی مخکې چې فکر کوم چې رستم شاه نومېده، رستم شاه نومېده ویلی چې دولت باید وارد شي، په وارد عمل شي او په زمن کې هماهنګي د قوتونو په منځ کې نشته. زه په دې اړه باید تاسو ته عرض وکړم چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مونږ د هماهنګۍ او د همغږۍ مرکزونه لرو چې په هغه کې د پولیس نمایندګان، د ملي اردو استازي او د بهرنیانو استازي هلته ګډون لري او د دوی عملونه تقریبا په اماهنګ ډول سره سرته رسیږي. کچیر یو پیخه کیږي یا یو حالت د منسترازی دوی یو بل سره همکاری او اماهنګی لري، مګر دا پیخه چې په قندهار کې رامنځته شوه یو استثنایی پیخه او تقریبا په هغه کې یو فردي عملیا یو حالت چې دا د اماهنګی نه تقریبا یو وتلی کارو. نو په دې ارتباط دولت هم غلی نه دی ناست، دولت اقدامات کوي او په زمین کې د مهنگی مرکزونو ته زه فکر کوم چې لا هم نور توجه او پاملرنه کیږي تر څو دغه شان پیښو مخنیوي وشي.
تشکر سم.
بله ډاکټر صاحب، قبل از اینکه شما به سخن آغاز کنین، خب درست است یک تراژدی بسیار بزرگ است، درست است، من تا ما همه ما از نقطه نظر احساساتی زیاتر برخورد میکنیم، از شکل علمی شگه به مساله توجه شو و از این نتایج خوب کشیده شو که در آینده اردوی خود افغانستان از این نوع مسائل جلوگیری کرده بتانه، در اردو چه قسم تنظیم شو و امریکا چرا نمیتانه اردو خود بسلا صحیح اصلاح بکنه. از او خاطر از شکل علمیشون به این مسئله اگر یکم اگر برخورد کنیم بد نمیشه. دکتر صاحب بفرمایید.
راستی هم ما پیشترم براتان گفتم که امی جنگ منطقه که یک جنگ صورت میگیره، ایجا از مورال امی خود مورال نظامی از نگاه سکیوریتی بسیار زیاد اهمیت داره. ما ایجا میبینیم خصوصا دمی طول دو سه ماه که ما میبینیم اکثر از طرف خارجی ها کارای صورت میگیره که به نفع دشمن است. ایجا شما ببینین اول امی قرآن شریف در دادن از طرف ازوا ای چقدر سر روان مردم افغانستان چقدر تاثیرات بد میکنه. اولا موضوع لا خلاص خاتمه نیافته بود در قندهار، امی موضوعی که عسکر میبرای و مردم امی ما برتان میگم ما اولا نزدیک ندیدیم عسکر، لیکن ما میگم که کسی به مریضی
روانی که مبتلا باشه و قرار ده کمین سیستمی باشه و خودش یک استراب داره ده دا کل اشکال امراض روانی استراب موجود است. لیکن این بعضی موضوعاتی قصدن است ایجا یک دو چیز است، یا ای که امریکای از افغانستان میبرن بنا جور میکنن که خود دولت برش بگوی که برو، و یا ایست که یا بعدی کدام حکومت جور میکنن با ازوا ای که ردد میتن و بر ازوا یک روحیه نظامی قوی بر ازوا میتن. لیکن ایجا ما یک چیز گفته میتانم، ما از خود جناب کرزی صاحب ای خواهش میکنم که امی خارجی نظر با امضای ملل متحد در افغانستان آمدین از خاطر بین بردن تروریسم. لیکن آلی مگا یا میبرایم و شاو اوباما میگه میبرایم، صبح میگه نمیبرایم، با کل مردم افغانستان یک استرس روانی اوسیدی یا وسواس پیدا شده، مشکلات روانی آنقدر زیاد است کل در ترس هستن. بعضی مردم خدا را فراموش کردین، میگه یا که براین بعد چرا د شعور ناگاه از امو جنگای تنظیمی موجود است که ایجا ما میبینیم فعلا در افغانستان سه حکومت است، حکومت جناب کرزی صاحب، حکومت طالبان و حکومت شمال. شما ببینین از کل موضوعات کدا آن قدر امی وحدت ملی را کیا بر از یک طرف وحدت ملی را دست می زنند، از دیگر طرف دشمن
خب وحدت ملی تامین نشی، خب بیا هم دغه ستون زدن خو وسال خارجیان لړل بیا په خلو کې افغانان وژل کیږي، بیا به د وینو سیلابونه ای او موږ تاسو د حالت لیدل راي اردو تقوی شي، ملی پولیس تقوی شي.
بله بله بله، یعنی د ملي رو تاسو وګورئ درې ماشت پنځه ماشت مخکې سلويخ جنرالان د وزارت داخلي نه دوی تقاوت ورکه، هغه جنرالان چې واقعا زبازي جنرالان پیژن مسلکی خلکو دا قصدن دا کار کوي. زه یو شی تاسو ته وایم، نن دا د درې حکومت په مېز کې غوبل دي سه او دغه بیچاره ملت د دغه غوبل او دغه دغه په خولاندی کیږي. نو زه دا شی وایم چې دلته د افغانستان دولت په صریح ملل متحد تبای دی وای چې وروره ستا په امضا باندې ملل متحد دا عسكر نه نوتی دي، اوس تو مونږ ته تضمین راکې چې کدا خلق قوت دلته د هر جمر نه جوړیږي. اگر چې فکر کوم چې امریکایان دیزی نه نوځي فقط آنی وبانی دي، او دلته یوازې د افغانستان د نظامی خلکو او خپل د افغانستان د شریفو خلکو د مورال د ضعیف کولو لپاره دغه میډیا له طریقه د امریکایان خبرې کوي، قران شریف سيزي یا عسکري وزي خلک وجني، صرف دوی ته رواني استرس پیدا کوي. هغه څوک چې په رواني مرض باندې اخته شي، اتل او باطل شي، تصمیم نشي نیولې، وطن سره علاقه دین لدی خلکو سره علاقه مندی، فقط دغه موضوع ټول قصدن دی او بس. الکوزه
تشکر صاحب ستاسو نظر او امریدو
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
بله سلام علیکم، زه مومن فکر زاده تاسو محترم مېلمنو ته نیک هیله او احترامات لاندې کوم.
و علیکم السلام، تشکر مهرباني.
اوواد له سلام انا کومستاسي چیر ته پولیسو کارلو کې د افغانستان وځي ته وګورو، او یا سټیشن ته د افغانستان وګورو، نو د افغانستان حالات د ورځې نه بلې ورځې ته بدتر کیږي، او دا خارجان چې کوم ځای راغلي دي او دوی دا وزیر ول کې په افغانستان کې موږ هم بلو، او اوس مستاسي وینو ټول افغانان ویني دا ټول نړۍ ویني چې دوی یو کرتي نه او څو کرتي باندې په بېګناه خلکو باندې په ودو باندې په نورو ځایو باندې محفلو باندې دوی بمباریانې وکړي، نو دا خو افغانان هېڅ دې تحمل نشي نور راوړلی، او دا حالات هېڅ قبلېدلو نه دي نور چې دا قبول شي. ګوري سوري باندې که چېرته کېږي دوی دې چېرې وایي چې موږ د بشري حقوق ملاتړ کوو او موږ دلته بشري حقوق غواړو په افغانستان کې یا ډیموکراسي غواړو، نو دا څه رقم ډیموکراسي ده؟ که چېرته په امریکا کې دا رقم ډیموکراسي وي او دوی خلک څوک داسې ووژني دې ګناه او دا رقم حالاتو باندې لکه موږ افغانان
فقیر زاده صاحب او بخیر صاحب، تاسو خو مهرباني وکړه دا خبر هم ډیره تکرار شوې دي او موږ هم اوریدلې دي او دوستانم شاید هم نظر یې، ولی مشکل دا ده چې مصیبت دی افغانانو ته داسې متوجه دی، اول د القاعده والا راغلل، د عربان راغلل په افغانستان کې، دا وژنه هغه وژنه دلته د خپلې تجربې هغوی هم وکړلې، نه پوهېږم دا زموږ داخلي تنظیمونه هم چې وو دوی هم څه چې لاسه وسه کېدل، خلک یې ووژل، جنګونه او مصیبتونه یې رامنځته کړل. افغانانو ته بله لاره نه وه پاتې چې خارجانو ته ووایي چې ستړي مشئ یا په خیر راغلی راشئ چې د دې مصیبت نه مرا
خلاص کی ګوره د سه حالات په افغانستان راغلی بیرته د غرور خبره کو چې ترڅو بوله چې افغانان په خپل کې متحد نشي یو موټی نشي او ملی وحدت یعنی په قوت سره یعنی د ملی وحدت ټکنیکی همدغه حالات به نن بدای سبب بلی همدغه وژنې به او قتل او قتال به د دینه نخلاص یو دا امریکایانی کبلی فرض مثال خارجان لاړل نور به دا گاونډیان دی ولکه پری دی یو ورځ ولکه د نارامه کینه دغه ډلې زبې وژنې نو دغه مصیبتونه شته
سازمانه مغورې مشکلات په افغانستان کې مگر کومه شرط دی ته وګورو کله چې د شوروي اتحاد په ضد باندې همدغه امریکایان و چې د عربیانې هم دې منطقې ته راوستل او د شوروي اتحاد په ضد باندې جنګول او بیا وروسته چې کله د دوی له امره یا د دوی له هغونه خطا شو نو بیا وروسته دوی چې دا القاعده دي او بیا د هغو په دا خو دوی خپله روزلي خلک دي چې پاکستان ته د شوروي اتحاد په ضد باندې رالګېدي وو او بله خبره دا ملي اتحاد وکړه ملي اتحاد خبره دې وکړه په دې کښې زه سل فیصده په دې باندې تکرار کوم او زه وایم چې باید په افغانانو کښې دومره شجاعت او دومره ورورولي ته باید دوی سره نږدې شي مګر که موږ خپل کور کښې په خپل منځ کښې هم سره وګورو او بعضې خلک ګوره موږ تاسې ولیدل چې لندن ته ولاړل چېرې ولاړل او د څه شي پلانونه دوی په دې مل کښې اخول خپل منځ کښې هم په خپل اعتبار نه کوو
مصیبت همدا دی فقیرزاده صاحب تشکر همدا دی اوس عسکر هم وژنو پولیس هم وژنو امنیت ملي خو هاخو بیخي نه پرېږدو زمونږ خپله یعنې په منځ کښې ډېر مشکلات دي کشکې چې مونږ اردو ته احترام لرلی پولیسو ته هم احترام لرلی د خارجانو د احتیاج نه به خلاص وي تشکر صاحب
ډګروال صاحب میبینیم در افغانستان احساسات مردم جریاندار شته واقعا یعنی حق به جانب همه هستن د هیڅ جای شک نیست اما ما میگیم امروز یک دو ساعت پروگرام داریم در این پروگرام مسائل از نقطه نظر علمیش و از نقطه نظر تکنیکیش مسائل بررسی بکنیم و نظر مردم انعکاس بدیم مردم میبینیم که مردم چقدر از این موضوع خفه است و توقع مردم از اردوی ملی افغانستان چی امروز چی در آینده بسیار زیاد است از او خاطر اردوی افغانستان چی باید بکنه که در آینده جلو این و تراژدی ها را بگیره دگروال صاحب اگر از این نقطه نظر به موضوع نزدیک شیم شاید ما به یک نتیجه خوب برسیم و مردم هم روشن شود دولت هم بسلام و پیام ها را بگیره مسیج بگیره که چی باید بکنه صاحب دگروال صاحب
نظر صاحب فرمودی شما کاملا وجاست یقینا حادثه ای که در پنجوایی قندار رخ داد تمام مردم افغانستان تکان داد من جمله منصوبان اردوی ملی از این حادثه بسیار تأثیر گذار و غمناک شدند منتها باید با همچو قضایا برخورد اصولی و عقلانی صورت بگیره همچو حادثه را هیچ افغان قابل تحمل نداره و تحمل نمیکنه و برای هیچ کسی هم قابل قبول نیست منتها ما باید صبر و تحمل داشته باشیم تا که همچو قضایا دقیقا بررسی شوه عوامل قضیه معلوم شوه کی ها یک نفر چند نفر کی درگیر بودن باید این صبر و تحمل داشته باشیم که به یک نتیجه درست و بالاخره به یک نتیجه نهایی برسیم خدمت شما عرض کنم که اردوی ملی افغانستان قسمی که شما میدانین روز به روز توانایی و قدرتش زیاد میشه هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی از نگاه تجهیزات و سلاح اگر شما مقایسه بکنین به سالهای گذشته گرچه در حدود چند سالی که از آغاز ایجاد اردوی ملی میگذره انقدر عمر و مدت زیاد نیست که یک اردوی بسیار قوی مستحکم و نیرومند داشته باشیم مگر باز هم وزارت دفاع ملی تا حد توانست که کمک های جامعه جهانی را جلب بکنه و از داخل هم با پروسه تعلیم و تربیه اکمال و تجهیز اردوی ملی بسیار تلاش های جدی صورت گرفته و در این راستا امیدوار هستیم که در آینده هم تلاش های زیادی داشته باشیم امیدوار هستیم که همچو واقعی در آینده رخ نده و اردوی ملی افغانستان ما بر شما اطمینان میتوم و مردم افغانستان اطمینان میتوم که هر چی در توان داره هر چیزی که در امکانات داره زود دریغ نخواهد کرد
بله خب دکتر صاحب احمد ما گفتیم که از نقطه نظر به این مسائل که آدمای بیگناه کشته شو ما همه مخالف هستیم اما بین گذشته را یک از نظر بگذرانیم سپ مثلا در دوران مجاهدین هم بعض قماندان ها میخواست نفرای بیگناه را میکشتن باز میگفتن خو اگه بیگناه است خو نسب میره به جنت باز یا میگفتن کی تقدیر الهی است نفرا را حال یک بام دو اواس حال ده اینجا خیلی تقدیر الهی قسمت یار کلش انکار می میکنیم یک دفعی کل ما مدرن میشیم، کل ما مثل شوروی کمونیستا واری دایخان از او بچسب، دایخان از این بچسب. خب ما پروتستا کردیم، گوره کردیم، اما بازم خود تقدیر لایس اینجا خداوند و دین و ایگپار هم خود فراموش نکنیم، خود جلو از او را ما شما گرفته نمیتنیم. از این خاطر ما میگیم که یک وام دو اوان نشه، مثلا حالا طالبان میرن مثلا یک مکتب در میتن در اونجا آدمای بیگناه، اطفال بیگناه در اونجا بیچاره شهید میشن، او را میگن این تقدیر لایس اگه نگه چی شد. حالا درست از این مسئله امریکا و دیگه دیگرها کل ما مخالف هستیم، اما ما باید خود اول خود یک امکانات خود درست بکنیم، کار صحیح شوه، اردو صحیح شوه، که مثل سابق واری ده 20 سال بعد هم وقتی که قشون شوروی که رفت سه باز ما در بین خود 50,000 نفر میگن در یک روز در بین خود کشتیم، نه در اون وقت هیچ کس صدای خود نکشید. از اون خاطر یک کار یک چاره شوه. شما استاد هستین، دکتر هستین، یک توصیه کنیم به مردم که مثلا اون قصه ملا نصیرالدین در یاد اومد که میگه بچه اگه خود گفت برو از دریا او بیار، بازی بچه دوید کوزه رو گفت، دوید رفت گفت تو بیاد استاد شو، یک سلیزه گفت نه دوام کوزه رو نشکنانی، گفت مادرش گفت خب ملا صاحب چرا اینو میزنی، گفت کوزه رو هنوز نشکن، گفت یک شکستان چی فایده. حالا از اون خاطر ما و شما اول این خانه خود درست کنین، دیگه کنین بیگانه خب بشا قام نامدن اونجا وام بیزار هستن، اون گفته خودتان یک روز میگه میریم، یک روز میگه نمیریم، از خاطر فشار مردم خودشان است وام. دکتر صاحب یک توصیه خوب شوه، بدون احساساتی شوه، بدون از اینکه به افواط ما اساس.
بله
بفهمین دکتر صاحب.
اول سال هم با یک دوست ما که زنگ زد گفت که خود اوباما هم با امراض روانی مبتلا است. او را خود ما ندیدیم، لیکن یک قصه برتان میکنیم. روزولت رئیس جمهور سابقه چه امریکا با مریضی روانی مبتلا بود. سه وقتی که سرتالین و چرچل و خود روزولت در ایتالیا در روم ای بالای چیز اروپای شرقی باس میکنن، روزولت آنقدر زیر تاثیر سرتالین رفته بود که کل گپای سرتالین کتش امضا کت و اوکی کت. دیگه دایی جاست که یک رهبر یک مملکت، یک رئیس جمهوری یک مملکت باید ای با مریضی روانی، از نگاه مریضی روانی ای باید بسیار صحت مند باید باشه. چرا ما عالی میبینیم جناب کرزی سے بسیار یک سل رحمی فوق العاده داره، اما منتها د بعضی موضوعات زورشان نمیرسه یک وزیر. ما میگم کسانی ایجاد آیت رهبری مقرر شون که دمی کل دوران در افغانستان بودن و سایمن سبای سابقه بودن و سایمن سبای مسلکی بودن، اگه یا ایجا مقرر شون بعد برون امریکا برون، لیکن صرف ملل متحد باید تضمین بده که از نگاه اقتصادی یارا سپورت کنن. اردوی سابقه ما پس فکر میکنم، خود رئیس نشرات گفت آیسته آیسته ای قوت میافه و ایره برتان میگم. ما اکثر در اروپا رفتیم در کنفرانس ها، لیاقتی که مردم افغانستان داره نه اروپایی داره نه امریکایی، لیکن متاسفانه یک سرپوش صحیح نداریم، یک رهبر ملی دمی طول تاریخ 30 سال ما نداریم. دیگه د ایجاز که باید در هیئت رهبری مردمای باید مقرر شون که از نگاه روانی باید مردمای سالم باشن، بزدل باید نباشن. حتی بعضی وا یک روز ما در رادیو آزادی تلفنی می مصاحبه قدم موضوع سر قهر بود، بعضی وقت د جنگ باید آدم احساساتی شوه، مورالش آنقدر باید قوی باشه که دشمن باید شکست بده، لیکن متاسفانه از ما و شما هیئت رهبری ما در افغانستان یا نمیفهم با مشکلات روانی مبتلا هستن. چیزی که همسایه میگه بله صحیح، شو یک موضوع میگه که فلانی خوب است، صبح که پس از خواب میخیزه میگه والا او خراب مردم هستن. فلهذا ایجا اکثر مردم افغانستان خصوصا در مقامات بالا با مریضی روانی، مشکلات روانی، با استرس روانی، با وسواس روانی یا مبتلا هستند. باید کوشش شوه که جناب کرزی صاحب یک مشاور روانی قوی باید داشته باشه. هر وزیر که پیش از این پارلمان میره این مشاور باید دیره ببینه در خارج می قسمت که نگاه روانی سالم از یعنی مردمی شوه پس میره.
خدا قد در جگرو در دیش کالا 15 دیش کالا چه پا افغانستان که جگری کی گیا تا ملگر ملتون یا وار راپور اخبار که ولی در افغانستان د وګړو په سلو کې اتیا پر رواني ستونزو اخته دي، یعنی مشکلات لري په شکل د اشکالو، یعنی دا څنګه دي چې سره بلی ونی مګر روح تاسو خپل متخصص یاست، مونږ یعنی ټول دغه مشکل په مونږ باندې دا مونږ چې په خارج یا داخل کې او په دې کې تفکیک نشته ده که د باندې څوک پاتې دی او که دننه پاتې دی، ټول په یو رقم مریضي باندې اخته یو. د مرګ او ژوبل د عربو سره خبرونه سره او رجل تخلق وژل سوال ده، خپل یو تکلیف دی او یو روحي فشار ده. نو په مجموع کې د افغانستان د رئیس جمهور نیولی تر واره ضابط و اسکر پوری
دمی برفباری های اخیر هم نه چندین نفر کشته شد.
خدا برباره بیا بله مصیبت رازی، یالتا برف کوش راشی 50 کسانو گوشی.
لیکن جناب الکوزی صاحب که دغه دیش کلن جنگ په امریکا یا اروپا کې وای نن به ټول غ زنجیری لیونیانو
دی.
بیا هم درته وایم چې دلته
د ایمان قوت دی، د ایمان قوت دی، د اسلام قوت دی،
د ایمان قوت دی، اجتماعي روابط دی. تاسو وګورئ چې په خپل په جاپان کې د ورځې سلویخ ځوانان د اورګاډي لاندې کوي، همدارنګه په ناروې او په فنلینډ او په دغلته روزمره سیب خودکشي دلته. موږ د افغانستان د خلکو نه بلکې په امریکا او امریکا دغه رواني امراض زیات.
پای شما رو کلگی شایشنانده هیچ کس رد نکنه، درست است مشکلات روانی است، اما اگر ما قضاوتای ما را قسمی عمومی بکنیم، مثلا شما قبل از اینکه مثلا آقای کرزای ماینه بکنیم بر از او حکم کده نمیتونین که حتما بر از این لحاظ تکنیکی که مریض روحی داره، منتها در شرایط افغانستان آدم نرمال هم شاید دیوانه شد بر از اینکه مثلا یک وزیر میه 10 سال میه که ما بر فلانی بند برق جور میکنم 10 سالم جور نمیکنه، روز ما در تاریکی شده باشم و خود به خود دیوانه میشم دیگه. از این خاطر یعنی در هر ساحه اگر دولت و رهبرا هر کسی که رهبر افغانستان است او با وادی خود استاد نشه، یعنی می جنگ میشه دیگه، جنگ خلاص هم امریکا بره یکی دیگه می باز ما و شما جنگ میکنیم، اگر او هم نباشه باز در بین خودم یک جنگ میکنیم. از این خاطر یعنی در مجموع یک چاره اساسی اگر شوه، قبل از اینکه به شما استاد مسائل روانی سین قبل از اینکه به انتقاد بریم، شما راه های حل اگر بگویید، مثلا در مدرسه ها، در مکتب ها چی باید شوه که جوان
از امو چپلی سید اصلاح شوه؟ بله سید دکتر سید، بسیار یک موضوعات خوب است. در دوران سردار ما داود خان در مکاتب کانسولره یا مشاورین روانی بودن، متاسفانه امروز ما در معرف امی مشاورین روانی نداریم و حتی امسال ما 140 نفر ما از پوانزه روانشناسی و پوانزه تعلیم و تربیه از امریت دیپارتمنت روانشناسی فارغ شدن، وظایف یا ندارن. ما تا حال سیب انستیتوت روان، ما یک وقت 3 سال پیش تقریبا 50 نفر از اعضای انجمن پیش جناب کرزی صاحب رفتیم و برای وضو گفتیم که انستیتوت روان شناسی باید در افغانستان هر. اما ایجا دشمنای قسم خورده افغانستان و کوشش میکنن ایجا شرایطی بیارن که اکثر مردم امراض روانی
دکتر سیب دکتر سیب پشت دشمنان نگردین. یک بار دیگه سیب دمی مثال بدیم، دمی دیگان تیمای فوتبال هم کم فوتبالیست کی میگیرن، اولی رو به دکترها میگن میسپارن میان توی یک ماینه بکو، بازور که ماینه کرد باز میگنی از نقطه نظر روانی ماینه کو که فوتبال کده میتونه نمیتونه. حالا می وزیر سایبا و دیگرا که در افغانستان رئیس سایبا یا انتخاب میشه یا از این کنترل روانی تیر میشه نمیشن، یک تصدیق دکتر دارن ندارن نیسیب.
یا خو ما پیشترم گفتم بلد. ما برتن قسم میخورم نمایشه نمیگیریم، دوستای ما سن قسم به خدا دو وزیر بر ما گفتن که ما تا صبح خو نمیکنیم. یکی از والیای مملکت ما، ما عدد ندارم نمیشه بگیرم، میگم ما دیازیفا ما که پچکاری کنم مره شوخاو نمیبره. فلهذا یک وزیر یا یک قماندان یا یک والی با مشکلات روانی مبتلا سو باشه او قیمت. حتی ما متاسفانه شما ما باید پسکنده بگویم، ملت افغانستان اکثریت با مرض روانی از دست زیاد با مشکلات روان. شما ببینید یک والی سه د یک ولایت کار میکنه، کمپنیم داره، بیادرش د پارلمان میره، دغه کم با یک موسم داره. فله بلیاز خدا تنا ولایت ته بکوی تجارت به مردمای دغه بان، لیکن ایجا فقط سر ملت افغان
ډاکټر صاحب
توکل به خدا بوګوینه
او ان شاء الله و بخښه. پروگرام ډیر جدي دی، ټول جګرخونه دي، منګم جګرخونی ولا په منګم تاثیر کړی دی، منګم رواني مشکل. یو ټوکه بوګو چې لګره یو دوه دقیقې خلګو خاندو د روان شناسانو په ارتباط باندې دغه شوی په امریکا کې کوم یو شړی ته لاټري وته لولته خدا لاټري نه ډیر دی، یو 50 میلیون ډالر او یو سپینګری او د توتلی نو داخزه خبره شوه ده، ولی د خزه چې ټلیفون کړی دی مؤسسې ته ول دازما خاون چره د زړه تکلیف لري او کده فتن د شو خبر وولو چې ته 50 میلیون ډالر وته دا شت سکتا و کی مرشی نو هغه خلک ورته ویل چې بس خبروي ما او موږ روحیات شناس او مشهور ډاکټر دا در لیگو دا ورته مشوره ورکړي چې ورو ورو دی لګادي کې دې خبري سره. نو ډاکټر راغله خپل بکس مور سره دی او بس یو خو او ډیر لوی مشهور ډاکټر دی، دا ور سره ناشته ویل ورور کچیر ته تا ته لاټري اوزي او 50 میلیون ډالر ته په دې پیسو باندې څوکې. هغه ویل چې 50 میلیون ماته وتل زب 2 میلیون ته ته درکم، بس تر دا خپل ډاکټر زوفو ک یعنی په دغه باندې عمله راغله. نو خبره ته شو
ډاکټر صاحب، چې وال ډاکټر صاحب شما نصیحتای شما معلومات یک عکس العمل چی نشانه با اجازه شما دگروال صاحب هم یک سوال کنیم همینجه با شما نگاه کنیم به دقیق
بگوین. الکوزی صاحب وای چې کوچنی دی چې ملک شي کلی ترې نسپک شي، نو زمونږ دلته اوس فعلاً په دولت کې هغه څوک چې په لوړو چوکۍ مقرریږي د ده باید بیوګرافي باید مکمل مطالعه شي، دا څوک دی، د چا زوی دی، د کوم کلی دی، په قوم کې څه شی دی، دا به ډېر ښه او که بیا روانشناس هم مطالعه کړي ډېر به ښه.
دگروال صاحب صحبت ها را شنیدین، مشکلات در یک اردوی که بسیار خوب باشه و یک اردوی قوی باشه و یک اردوی که بتانه حتی نه تنها از تمامیت ارضی یک وطن دفاع کنه بلکه با همسایه ها هم مثلا بتانه قد علم کنه کتشان مسابقات بکنه و ایگپا، به این یک اردوی بسیار اساسی خوب ضرورت داره که تعلیم تربیت داشته باشه. مثلا اونا از نقطه نظر روحیات باید از امتحان تیر شود، سپورتیو باشن، مثلا سپورت بتانن. اما ما از تمام پیامایی که به ما میرسه از اردوی ملی افغانستان شکایت هاست که در اینجا مثلا هر کس به اساس قومی میاد در اردو یا به اساس مثلا شناسایی و ایگپا و یا رشوت و یا او یا ایو، میگن که اگر امریکایی ها خارجی ها برای پیسه هم قطع شد و یکی از یاد اینجا استاد نخواد شد. از او خاطر این انتقاط ها کاملا صحیح هم نیست، اما تر هم نیست که دروغ هم باشه. سب مثلا ما چندین پیام داریم، حالا از شر ما وارا نمیمانیم که گمش کنید این روز جگرخونی، مثلا حالا بسیاریش بوت نداره، بسیاریش کالا نداره، ماستان نرسیده، خوراکشان نیست، تلفن ندارن که به مادر پدر خود تلفن کنن. سب از او خاطر این چیزا رو به طور جدی اگر در نظر بگیرین، تحلیل شما از اردو چگونه است؟
ما با این اقرار میکنیم که اردوی ما خالی از مشکلات نیست، مشکلات داریم، ولی با او پیمانه ای که مردم میگن یا در بعضی رسانه ها گفته میشه به هیچ وجه درست نیست. اردوی ملی افغانستان از همه لحاظ اگر 100% نه 90% به قسمی که ما میخواییم به او قسم به او حالت خود رسیده. مثلا شما تعلیم و تربیه گفتین، ما در تمام ولایت افغانستان به شمول کابل که چند مرکز است، برای تعلیم و تربیه مراکز بسیار مجهز که از طرف دوستان بین المللی ما تمویل میشه و استادان داخلی ما یک جا با استادان بین المللی تدریس میکنن، ما امکانات زیادی در این زمینه داریم. در مورد روحیات و روان در اردوی ملی، شما میفهمین که در این بخش هم ما کارهای بسیار مثبت و کارهای بسیار ارزنده را انجام میدیم. یک ریاستی داریم که به نام ریاست عقیدتی فرنگی است که بیش از 800 نفر کارمند داره، 800 نفر است که در این زمینه کار میکنند که اینا به خاطر تقویت روحی اردوی ملی کار میکنند، مسائل عقیدتی و فرهنگی را پیش میبرند. همچنان قسمی که شاید شما بدانید که در سطح اردوی ملی ما کمیته سپورت داریم، همچنان در این زمینه هم کارهای بسیار اساسی صورت گرفته، هم در مرکز هم در قلهردوهای افغانستان که در گوشه و کنار کشور وجود دارند. ما یقینا مشکلات داریم، دوستان ما که انتقاد میکنند انتقاد زور ما میپذیریم و بر انتقاد زنا احترام داریم، ولی آنچنانی که مورد انتقاد قرار میگیریم اوتر نیست. ما در این زمینه کاملا کار میکنیم و با شدت در این زمینه کار انجام میشه.
بله دگروال صاحب، در این جای شک نیست، تعداد زیاد از شنونده عزیز ما البته چیزای مثبت هم میگن، مثلا به ما که شخصیت سال انتخاب میکنیم پیشنهاد کرده بودن که شما لطفا از کسایی که از اردوی ملی، از پلیس ملی اینا شهید شدن یا اینا قهرمانی نشان دادن، اونا رو هم در نظر بگیرین. مثلا تاییت یعنی به نفع و به طرفداری از شما هم صحبت میشه، منتها ما شما همیشه عادت داریم اگر ما به بسنده کنیم و بشینیم اردو خراب باشه باز خراب تر میشه. از او خاطر مسائل خوب بسیار خوب است، به او افتخار میکنم، اما کمبودیا را اگر نگوییم بازو از بین نمیره. از او خاطر در سایه کمبودی این خود جای شک نیست آقای آصف طیب صاحب. یک مسئله قومی بودن، خود راستی هم که یعنی جهادی بودن و قومی بودن این باید در نظر بگیریم. درست جهاد این مسائل کل چیزا درست است، اما یا در جنگ کسایی که در جنگ آموخته شده همیشه بزن و برو، و یا از نقطه نظر تعلیمی اگر برشان توجه شود اینا واقعا یک تعلیم خوب بگیرن، یعنی بجا حرکت کنن، در او صورت کم میشه. از او خاطر همین مسئله قومی را اگر یک کم که سرش توجه شود اردو باز و صافتر و پاکتر و خوبتر نخواهد شد، به یک توجه اگر جدی شود.
یقینا وقتی که با اردو بیشتر به سبتگرایی و قومگرایی و مسائل قومی برن، او اردو از ملی بودنش کاسته میشه یا شاید هم که هیچ ملی به او اطلاق نشود. اما اردوی ملی افغانستان درست است که تا حد هم مسائل زبانی وجود داره که مثلا پشتون ها هستند، تاجک هستند، ازبک هستند و اقوام مختلف، اما در اردوی ملی افغانستان اصل عمده شایسته سالاری و مسلکی بودن است. اگر ما برادرای پشتون هم داریم، این پشتون های هستند که اونا تحصیلات عالی دارن، حربی شانزده خواندن، حربی پانتون خواندن، تجربه کاری در اردو دارن. اگر برادرای ازبک ما هستند، اگر برادرای تاجک ما و اقوام دیگه هستن. اصل جزم ما در اردوی ملی لیاقت و تعهد است. ما بریم بابنا جذب میکنیم، یعنی تا حد وقتی که هموطنان ما انتقاد میکنن انتقاد زنا را میپذیریم، اما اصل که ما جذب میکنیم نفر و بر اردو میگیریم او شایسته سالاری و مسلکی بودنشان است.
بله.
او د ازادۍ رادیو د 1290 کال شخصیت ده.
ازادي رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ